درنو اوریدونکو السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې شوې د ازاري د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ: یو شمیر لویدیځو هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقونو پر وضعیت اندېښنه وښوده. په بلخ کې امنیتي چارواکي وایي په جګړه کې له طالبانو سره بهرني سخت دریځي ملګري دي. په اروزګان کې خبریالان وایي د کار ازادي محدوده شوې ده. په خوست کې ښوونکي په خپله د ښوونځي لپاره ودانۍ جوړوي.
نن مونږ دا ښوونځي جوړو دا مننه لري چې مونږ یوازې یوه ودانۍ جوړو. دا د پیغام لري چې مونږ یو فکر جوړو.
د روغتیا وزارت د کرونا د پیښو د ډیریدو خبر ورکوي.
اوس هم موږ د کرونا د مثبتو پیښو په اوج کې قرار لرو، یعنی مثبت پیښې اوس هم شتون لري.
د دې او نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبرونه کې دراوړو. لومړی خبرونه لرو چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
کاناډا د افغان ترجمانانو او د هغوی د کورنۍ د غړو د انتقال بهیر ګړندی کوي. جمهوری ریاست د افغانستان او امریکا د ولسمشرانو پرونی خبرې مهمې وبللې. په عراق کې د امریکا پر پوځي اډه حمله شوه. د کاناډا حکومت ویلي کاناډا ته د افغان ترجمانانو د خپل سفارت د کارکونکو او د هغوی د کورنۍ غړو د انتقال بهیر ګړندی کوي. کاناډا ویلي چې دغه افغانان شاید د طالبانو د غچ اخیستنې د وژنو ښکار سي. د کاناډا د کډوالو چارو وزیر مارکو میندیسینو پرون جمعه وویل د هغو کسانو ملاتړ کوي چې د دوی ملاتړ کړي او په زرګونو کسان به پر شرایطو برابر وي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله په وروستیو کلونو کې وسله والو طالبانو په سلګونو افغانان او د هغوی خپلوان چې په افغانستان کې نړیوالو کونه تکار کاوه وجلی دي. د سی ان ان خبری شبکې په حواله طالبانو په میمیش کې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یو ترجمان سر پرې کړی وو. خو طالبانو په جون میاش کې ویلي وو هغه افغانان چې په خوایې له نړیوالو ځواکونو سره کار کړي که پر خپلو پخوانیو کارونو پښیمانی وشي له حملو به معاف سي. جمهوری ریاست وی د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشرانو په خپلو کې له کابل د واشنگتن د ملاتړ پر دوام خبري وکړې. محمد اشرف غنی او جو بایدن دا خبري پرونه وخت کړې دي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری نن رسانوي ته وویل
هر دو طرف بر تامین
دوړو لورو د سولې او امن پر ټینګښت ډیپلوماټیکو اړیکو پر پراختیا دوامدار مشارکت او د افغانستان له حکومت او امنیتي دفاعي ځواکونو سره پر اقتصادي مرستو ټینګار وکړ.
سپینې ماڼۍ وایي بایډن دغه ورځ د افغانستان له امنیتي ځواکونو د خپل هیواد د ملاتړ پر تعهد هم ټینګار وکړ. د هرات والی وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو تېره شپه پر کاروخ ولسوالۍ د وسله والو طالبانو حمله په شاتم بولې ده. عبدالصبور قانی نن رسنیو ته وویل چې د بادغیس لخوا د طالبانو په پلان سوې حمله کې د ډلې ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
د نتیجې برخورد
د نشتې په پایله کې د دریو سرروپانو په ګډون اویا وسلوال طالبان مړې یا ټپیان دي. دوهم وی دوه رینجر او 15 موټر سایکلونه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
دفاع وزارت پرون له وسلوالو طالبانو د کاروخ ولسوالۍ د مرکز د نیولو خبر ورکړی و. په بل خبر کې د هرات محلي چارواکي ادعا کوي چې پر سلما باندې د وسلوالو طالبانو پراخه حمله په شاتم بولې ده. د هرات ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې طالبانو پر دغه بند پراخه حمله پلان کړې و، خو د دولتي ځواکونو په کمین کې دوه طالبان وژل سوي او 15 نور ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې د کورونا وایرس له ګواښ سره سره د سړو سیمو په ټولو ښوونځیو کې حضوري زده کړې نن پیل شوې. د پوهنې وزارت ویاندي نجیبي آریان ازادي راډیو ته ویل چې دغه پریکړه د پوهنې، لوړ زده کړو او روغتیا وزارتونو د کمیټې لخوا شوې ده.
د اسد په دویمه نیټه به په سړو او نهایت سړو سیمو کې ښوونځي پیلېږي او د اسد تر 15 نیټه به د ازموینو د اخیستلو لپاره چمتووالی نیول کېږي او د اسد په شپږمه نیټه به د سړو او نهایت سړو سیمو کې د کال د نیمایي ازموینې اخیستل کېږي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت کورونا وایرس لا هم د دغه هیواد لپاره یو جدي خطر بللی دی. حکومت د غبرګولي اجازه پراتمه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ښوونځي او پوهنتونونه د څو اونیو لپاره وتړل. په عراق کې د امریکا د متحده ایالاتونو پر رهبری ائتلاف وایي پر یوه پوځي اډه یې د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله سوې خو مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. پرونی حمله داسې وخت سوې چې ټاکل سوې د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی را روانه دوشنبه د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. راپورونه وایي دواړه مشران به له عراق څخه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو پر موضوع هم خبرې وکړي. د امریکا پر رهبری ائتلاف نن په اعلامیه کې ویلي یوې بی پیلوټ الوتکې د ائتلاف پوځي اډه اغیزمنه کړې ده. د عراق رسنۍ وایي دا حمله د عراق د کوردستان د کورواکي سیمې د مرکز ایربیل په 70 کیلومتري کې د الحریر په نوم پر پوځي اډه سوې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید په دوه ورځني سفر چین ته ورسېدل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړه لوري به پر دفاعي او امنیتي همکاري، د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. د جولای پر 14مه په خیبر پښتونخوا کې د چین سرحد ته نږدې پر یو بس موټر په چاودنه کې د نهو چینایي کارګرو په ګډون 12 کسان وژل شوي وو. دوی د برېښنا د یو بند په بیارغونه کې کار کاوه. چین د پاکستان له نږدې متحدانو ګڼل کېږي، خو په پاکستان کې د چینایي کارګرو د امنیت په اړه په وروستیو کې اندېښنې زیاتې شوې دي. او سپینې ماڼۍ وایي چې د تېرې یوې اونۍ په لړ کې د کورونا ضد 22 میلیونه ډوزه واکسین نورو هیوادونو ته استولې. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي پرون ویل چې دغه 22 میلیونه ډوزه واکسین د نړۍ دروشتو هیوادونو ته صادر شوی.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د ازادي راډیو خبرونه د سهار له اود ماښام تر او په منځنۍ څپه دوله شپږنی وی او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام سل اشاریه 15 څپه اوري. د رواني خبرونه په دوام کې چې زه اسمت ساروانی د شفیق یار په تخنیکي همکاري وړاندې کوم راپورونه لرو. د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي د طالبانو د بریدونو او د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه ژوره اندېښنه شودلې ده. د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د متحدو ایالاتو او اروپا د کانفرنس له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ټینګار شوی چې ټولې خواوې دې ژر تر ژره تاوتریخوالی کم کړي او د سولې لور ته دې ګامونه واخلي. د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې سولې ته ژمن دی، خو طالبان وایي د اوربند مسأله د دوی او امریکا ترمنځ په تړون کې واضح شوی او باید نړیوال هم د هغو اصولو پر پلي کېدو ټینګار وکړي. نور حال د ازادي راډیو د خبري علي په دې راپور کې.
د متحده ایالاتو او اروپا هیوادونو استازو غونډه چې پرون د جولای میاشتې په 23مه نیټه د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، ناتو سازمان، ناروې او انګلستان استازو پکې ګډون کړی و، د ایټالیا په پلازمېنه روم کې ترسره شوه. د افغانستان د سولې د وروستۍ هڅو په اړه یې پکې بحثونه وکړل. د ګډون کوونکو له خولې په خبره سوې اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار شوی چې د افغانستان جګړه پوځي لارې نه حل نه لري او باید له سیاسي لارې ختمه شي. د امریکا اروپا په اعلامیه کې راغلي دوی په افغانستان کې په لوړه کچه تاوتریخوالي او د بشري حقوقو سرغړونو اندېښمن کړي دي. په اعلامیه کې د غشان ګډونوالو د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ سوای او ویل سوي چې له هیڅ یو داسې حکومت نه به ملاتړ ونه کړي چې هغه د پوځي لارې جوړ سوی وي. افغان حکومت بیا وایي دوی هم د افغانستان د اوسنی وضعیت حل یوازې سیاسي هوکړه کې ګوري، خو ټینګار کوي چې هیڅ لوری خپل غوښتنې پر بل لوري نسی تحمیلولای. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوری په دې اړه د افغانستان د سولې د مرکزی پلاوی د مشر معصوم ستانکزی خبرو ته اشاره وکړه.
هغه په دې هم ټینګار وکړ چې هیڅ لوری دی باید په دې فکر کې ونه اوسي چې خپل غوښتنې په بل لوري باندې تحمیل کړي، او زیاته کړه چې د افغانستان د خلکو درد او رنج چې د جګړې په ترڅ کې ویني لري کول یې د ټولو مسؤلیت دی، او نړیوال د دغه حالت د دوام نظارګر ونه اوسي، او کسان چې د جګړې په دوام ټینګار او ملاتړ کوي باید مسؤل وګڼل شي.
په اعلامیه کې د ګډونوالو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو د افغانانو په مشرۍ د سولې د ټولشموله بهیر پر مدیریت په حکومت کې د ښځو د منلرونکو ونډې او په عادلانه او دوامدار سیاسي جوړجاړي ټینګار سوی دی. د امریکا او اروپا اعلامیه په یو برخه کې راغلي، موږ په ټولو خواو غا کوو چې تاوتریخوالی کم کړي او نړیوال بشر دوستانه قانون پر بنسټ دی د دوی خوندیتوب ته پام وکړي. موږ پر طالبانو غا کوو چې خپل پوځي بریدونه پای ته ورسوي او په خپلو جنگیالیو غا وکړي چې د سولې په پروسه کې په منلرونکو ډول دخیل سي. موږ اوربان ته د رسیدو پر اړتیا ټینګار کوو چې د خبرو اترو بریا ډاډمن کړو، او موږ د افغان امنیتي ځواکونو قرباني منو. خو طالبان بیا وایي چې د دوی او امریکا ترمنځ د دوه تړون پر بنسټ اوربند به هغه مهال کیږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي توافق وسی. په قطر کې د دغې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل امریکا له دوی سره په هوکړه کې کړې ژمنې چې افغان حکومت هم منلي او د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون یو شمېر نورو سازمانونو او هیوادونو هم تایید کړي لا نه دي عملي کړي.
د باور فضا خو هغه وخت رامنځته کېږي چې کوم تعهدات شوي چې په هغه عمل وشي. توافقنامه کې په دې توافق شوی دی چې کله بین الافغاني مذاکرات شروع شي په درې میاشتو کې به ټول بندیان خلاصېږي. دوی تر راغلو وروسته یو بندي هم دی خلاص کړی. په توافقنامه کې راغلي دي چې بین الافغاني مذاکرات له پیل سره په درې میاشتو کې یو تورلیس ختمېږي او په شپږو میاشتو کې بل ختمېږي. اوس د بین الافغاني مذاکرات د پایله تقریبا نه لس میاشتې تېرې شوې یو په کار هم دی شوی.
د امریکا او اروپا ناسته کې ګډونوالو لوري خبره سوې اعلامیه کې چې 15 مادي لري 5 مهم او اساسي عناصر هم ذکر شوي. ټول شموله حکومت ولی د بشري حقوقو ملاتړ له تروریزم سره مبارزه دا ډاډ ترلاسه کول چې افغانستان به بیا د ترهګرو لپاره د خوندي ځای په توګه نه کارول کیږي او د نړیوال بشر دوستانه قانون په ګډون د نړیوال قانون پیروي. دا هغه مسایل دي چې تیره شپه د افغان جمهور رئیس محمد اشرف غني او د امریکا د جمهور رئیس جو بایدن ترمنځ پری ټلیفوني خبرې هم سوي دي. له ارګ نه په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې د دواړو هیوادونو مشرانو د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د دوام په اړه خبرې کړي او جمهور رئیس جو بایدن له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د خپل هیواد د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړی دی. په خبر پاڼه کې راغلي چې ښاغلي غني او بایدن د سولې او امنیت د ټینګښت او تلپاتې مشارکت لپاره د افغانانو پر ګډو هڅو له افغان دولت سره د ډیپلوماټیکو او اقتصادي مرستو پر دوام امنیتي او دفاعي ځواکونو او د تیرو دواو لسیزو لاستراوړنو پر ساتنې هم خبرې سوي دي. نړیوال په داسې حال کې د افغانستان د وروستي وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او د تاوتریخوالي د کچې د راټیټولو ټینګار کوي چې په دې وروستیو کې یعنی د ثور له میاشتې راهیسې کله چې له دغه هېواده د بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر پیل سوی په افغانستان کې جګړې تیزی سوي دي.
د امریکا او اروپایي هیوادونو په اعلامیه کې له طالبانو څخه غوښتل شوی چې تاوتریخوالی کم کړي. په همدې حال کې 209 شاهین قول اردو وایي چې د شمال زون په جګړه کې د پاکستانیانو ترڅنګ نور نړیوال ترهګر لکه ایغور، عرب، ازبک او د القاعده ډلې سومالیایي غړي هم پراخ ګډون لري. دا چې د طالبانو ډله په دې اړه بیا څه وایي، جزئیات یې په دې راپور کې.
افغان امنیتی چارواکو ویلي چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو د جګړې کنټرول او مشري د بهرني جنگیالیو او د القاعده شبکې په لاس کې ده. د 209 شاهین قول اردو د مطبوعات امر حنیف رضایی نن شنبه ازادې راډیو ته وویل چې دا بهرني جنگیالي ایغور، عرب، ازبک، سومالیایي او زیات شمېر پاکستانیان دي. د وویل چې په شمال کې د طالبانو په لیکو کې د دغو بهرنیو جنگیالیو شمېر تر 5000 کسانو رسیږي. رضایی ادعا وکړه چې دا بهرني تروریستان په بلخ، سمنګان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي.
تلفات هم داشتن، پاکستانی ها هم تلفات داشتن.
دوی ته تلفات اوختی دي. په جوزجان کې پاکستانی تروریستان وژل شوی او همداراس په بلخ کې موږ دقیق کشفی راپورونه لرو چې تر ټولو ډیر پاکستانیان د طالبانو په لیکو کې حضور لري.
د 209 شاهین قول اردو د مطبوعات امر زیاته کړه چې طالبانو د القاعده شبکې سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې او د هیواد په شمال کې د دغه ډلې حملې د القاعده ډلې لخوا پلان او پلې کیږي.
القاعده له طالبان سره خپلې اړیکې هیڅکله هم نه دي پرې کړې او اوس هم په جګړو کې او د حملو په پلانولو کې د طالبانو پیاوړی بازو او ځواک د القاعده غړي دي.
په بلخ کې د طالبانو تر ولکې لاندې ولسوالیو کې ځینې خلک هم وایي چې د طالب جنگیالیو ترمنځ بهرني وګړي پراخ حضور لري. یو له همدې خلکو د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکی 28 کلن محبوب الله دی.
د بین نیروهای جنگی طالبان یا امو امارت اسلامی که به گفته خودشان تعداد زیادی از افراد ناشناس و مشکوک و خارجی که زبانشان فهمیده نمیشه در بینشان قرار داره.
په همدې حال کې د طالبانو یو ویان زبی الله مجاهد ازادي راډیو ته د دغه ډلې په لیکو کې د بهرنیو جنگیالیو حضور رد کړی. مجاهد ویلي چې د افغانستان حکومت د عامه ذهنیت د تخریب لپاره دا ادعاوې مطرح کوي.
زموږ په سبوتو کې د بهرني څوک وي دا خبره بالکل غلطه ده. من د داسې پروپاګند د دې لپاره کوي چې بهرني توجه ځان ته واړوي او هڅه کوي چې ذهنیت خراب کړي.
په همدې حال کې د افغانستان په شمال کې مدني بنسټونه او د بشر حقونو فعالان هم د طالبانو په لیکو کې د نړیوالو تروریستانو د حضور په اړه اندېښمن دي. په شمال ځون کې د مدني بنسټونو د ټولنې مشر عبدالحمید صفوت په دې باور دی چې د طالبانو په لیکو کې د بهرني جنګیالیو او د القاعده شبکې د غړو حضور سبب شوی سو افغانستان د خارجي هیوادونو د نیابتي جګړې میدان وي.
اینمی مداخله یا حضور جنگجویان خارجی در افغانستان بوده
همدا د بهرنیو جنگیالیو مداخله او یا حضور چې تلپاتې سولې ته د رسیدو او د دولت جوړونې بهیر لننګونو سره مخسو د همدې بهرنیو جنگیالیو حضور سوی چې هر هیواد ځان ته حق ورکړي چې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول افغانستان کې لاسوهنه وکړي.
د طالبانو ډلې او د امریکا دولت د 2006 کال د فبروري په میاشت کې د قطر په دوحه کې یو سیاسي موافقه لاسلیک کړه او پر اساس یې طالبانو وعده وکړه چې له نړیوالو تروریستي سازمانونو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. د همدې موافقتنامې له مخې امریکا هم تعهد وکړ چې له افغانستان نه به خپل ټول پوځیان وباسي. تمه ده چې د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو بهیر به په راتلونکي میلادي میاشت کې بشپړ شي او په افغانستان کې به د امریکا 20 کلنه جګړه هم پای ته ورسیږي. امریکایي چارواکو ویلي چې د خپلو پوځیانو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د تروریستي ډلو فعالیت څاري او په سیمه کې به له خپلو پوځي اډو څخه په ګټه اخیستنې سره د دغو ډلو لخوا د ممکنه ګواښونو په وړاندې به اقدام کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
د کورونا ویروس عمده نشي تبه ټوخی او د ساه بندېدل دي.
په ټول افغانستان کې په ښوونیزو مرکزونو کې د ازموینو د بهیر د بیا پیلېدو سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د کورونا وایرس د لوړ ګواښ په اړه اندېښنه شي. د دې وزارت مسؤلان وایي په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د دې وایرس د ګواښ څپه لوړه ده. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت وایي د لوړو زده کړو د بهیر د پیل په اړه د عامې روغتیا وزارت لارښوونې ته په تمه دي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دوی پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو او د ملي شورا د اساسو د ګډې طرحې پر بنسټ ښوونیز او د لوړو زده کړو مرکزونه خپل فعالیتونه بیا پیلوي. خو د دې بهیر پیل له اندېښنو سره مل دی او د عامې روغتیا وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د کورونا او بعد د لوړې څپې په اړه د اندېښنې په ښودو سره خبرداری ورکوي چې لا هم د دې وبا خطر پر خپل ځای دی. د عامې روغتیا وزارت د وایان مرستیال میرویس عدیزی:
اوس هم موږ د کورونا د مثبتو پیښو په اوج کې قرار لرو، یعنې مثبتې پیښې اوس هم شتون لري. په ځینو ولایتو کې پیښې په کمېدو کې دي. د طرحې مطابق په کومو ولایتو کې چې د کورونا د مثبتو پیښو کموالی لیدل کېږي، هغه ولایتو کې به لوړو زده کړو تحصیلي نهادونه او د مکاتب به بېرته پرانیستل کېږي او خپل دروس به پیل کوي.
د ښاغلی علیزي په خبره د ښوونیزو او لوړو زده کړو مرکزونو د فعالیت له بیا پیل سره سره باید روغتیایي سپارښتنو ته پام وشي څو د کورونا او بعد پراخې خپرېدو مخنیوی وشي. هاخوا بیا د پوهنې وزارت د زمري میاشتې په 6 نیټه له زده کوونکو څخه د ازموینو د پیل اعلان کړی دی. د دې وزارت ویاندی نجیبه آریان د پنځشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته وویل د زمري په 6 به په ګرمو ولایتونو کې د کلنۍ ازموینې پاتې بهیر پیل او همدا ډول به په سړو ولایتونو کې د 4.5 میاشتنیو ازموینو اخیستنه پیل شي. خو د پوهنې وزارت په خبره پاڼه کې لیکل شوي په ښوونځیو کې د حضوري زده کړو د پیل په اړه به د عامې روغتیا وزارت سره په ګډه پریکړه وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د لوړو زده کړو لپاره د مرکزونو د پرانستې په اړه د چمتووالي خبره کوي، خو دا هم وایي چې د دې کار لپاره د عامې روغتیا وزارت لارښوونې ته په تمه دي. د دې وزارت وایان حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل:
د هغې طرحې پر بنسټ چې د تخنیکي کمیټې لخوا وروستۍ سوې، هغو ولایتونو کې چې د کرونا وبا کم شمېرې لري د لوړو زده کړو مرکزونه پرانستل شي، خو هغو ولایتونو کې چې د کرونا شمېرې پورته دي نه پرانستل کېږي. زموږ طرحه وروستۍ سوې، خو عامې روغتیا وزارت ته پته مو یو څو ولایتونه معلوم کړي او موږ اقدام وکړو.
که څه هم د عامې روغتیا وزارت تر اوسه د دې معلومونې لپاره کار نه دی پیل کړی، خو د دې وزارت د وایان مرستیال میرویس علیزی وایي د یوې کمیټې لخوا په دې اړه پرېکړه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا سرپرست وزیر له اختر وړاندې ویلي وو چې د ښوونیزو او لوړو زده کړو مرکزونو پرانستل یو ګواښ دی. په افغانستان کې خونیز او د لوړو زده کړو مرکزونه د کورونا او بعد د لوړې څپې د ګواښ له امله د غبرګولي پاتمه په 14 ولایتونو کې د دوو اونیو لپاره وتړل شول. خو وروسته دا نیټه یو په بل پسې اوږده شوه او دا لړۍ ټولو ولایتونو ته وغځېده.
څلور بجې او شل دقیقې شوې. زموږ اخلاص حاجی راډیو اورې د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. حقیقت سره یو تاندې څنګ په خوست کې د یو دولتي ښوونځي یو ډله ښوونکي د زده کوونکو لپاره په خپلو مټو د ټولګي لپاره خونی جوړوي. دوی وایي په دې ډول غواړي چې زده کوونکو ته د ځان جوړونې فکر ولېشتوي. د خوست پوهنې ریاست چارواکي وایي د ښوونځیو لپاره د ودانیو د نشټوالي ستونزه لا هم اساسي ده، خو د څه باندې سل ښوونځیو پر ودانیو کار روان دی چې ژر به یې چارې بشپړې شي. د سیمې څخه دا راپور.
د خوست ښار په جنوب کې پرته د تڼیو ولسوالۍ د درملک یالي لسې ښوونکي وروسته له هغې د خپلو زده کوونکو لپاره د ټولګیو په جوړولو لاس په کار شول چې زده کوونکي به یې زیاتره وخت سره لمر ته د زیاتې ګرمۍ له امله د ضعف له حالت سره مخ کېدل. د دې لسې ښوونکي وایي کله چې د کورونا وبا د درېیمې څپې د راتلو له امله تحصیلي او ښوونیز مرکزونه رخصت شول، نو له فرصت په استفادې په خپله د زده کوونکو لپاره د ټولګیو د جوړولو چارې پیل کړې.
تکله وخت نیم بسم پکې نو ستوي نیم به بیا سره مرته نو ستوي، یعنی داس وخت هم شوی دی چې بزیوت ګرمۍ کې دا شاګردونه می کلر اسخات کړل ځکه چې نو دین بیا داس می
15 کلن رحمت شاه د انګلیسي ادبیاتو په هنځل وستای او اوس مهال په د خوانځي کې د انګلیسي ژبې مضمون تدریسوي. دای وای سره د دې چې په خپل غنی اقتصادي ستونزې لري، خو د نورو خونکو او د کلی د ځوانانو په ملتیاي وکول شو چې تر دې بریده درې ټولګي ورغوي او د امکاناتو په پیدا کېدو د غشمیر تر لاسو ورسوي.
اته وستزونه د غړی 90 چرای 90 چې چا چرای وړیو دوه چا به غړی کې شګر وړی دی او چا دا سې کړي چې خپل ټیکټر چا چلرلو، نو دا ټیکټر د باسه پورې خا د خپل کورې نه پکړه دلته چې د اجرینو ویر کې هغه کړي دی چا تبوکل وړی دی چا شګر کې ځای کړي دی. دا د دوی پاري دی مولا ک خپل د زو خایم دا په واسه کو چې خپل زګل کړي وکم دا وظیفه مو په مخوري دا وستزونه چا یعنی چا ځون نه رس پمولای نه د مزدیرای نه هغه څه چې په واسه کې دی کړي.
د همدل سی یو بل خونکې مدیر سنگر وای دوی یوازې ټولګي نه جوړوي بلکې غواړي خپل زکونکو ته د ځان جوړونې یو فکر انتقال کړي چې د سمز پر مهال د بل چا لسنیوي ته کیننی.
هغه څه چې زمونږ لواسه کیږي په خپل کارم کوو، دا زمونږ احساس دی کنن مونږ دا خونځي جوړو دا مننه لري چې مونږ یوازې و ودانه جوړو، دا د پیغام لري چې مونږ یو فکر جوړو، یعنی زمونږ د کوونکو ته دا فکر لګیږي چې مونږ باید بل په تامه کینو، نو هغه امکانات چې مونږ په لاس کې لرو هغه باید استفاده ونه کړو.
په خوست کې د خوانځیو لپاره د ودانیو د نشټوالي ستونزه لا هم اساسي ده. د ولایت د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ازادي راډیو ته وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره د محل د سباندې د سلو خوانځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو چارې روانې دي.
په خوست کې په ټوله کې یو سلو دوه خوانځي داسې دي چې هیڅ ودانۍ نه لري، او له دې علاوه په نورو هغو ساحاتو کې چې د زده کوونکو شمیر زیات دی د تعمیراتو د کمبود مسله جدیده، بالخصوص د خوست په مرکز کې په موجوده وخت کې د 103 مکاتبو لپاره د ودانیو کارونه روان دي چې 90 سلنه د هغوی بشپړې شوې دي او پاتې 10 سلنه هم شاید په راتلونکو درې میاشتو کې دا به هم پای ته ورسیږي.
د خوست په مرکز او ولسوالیو کې د محل 302 یو خوانځي فعال دي چې ټول ټل پکې 215,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې له جملې 80,000 نجونې زده کوونکي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ښوونیز کال د پیل په مراسمو کې په ټول هیواد کې د 1,800 ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو ژمنه کړې وه، خو دا چې د تڼیو ولسوالۍ د درملکې ښوونځي د پاتې ټولګیو لپاره پکې ودانۍ په لیست کې نه ونیول شوې، نو د همدل سي ښوونکي په خپله د ټولګیو د جوړولو لپاره لاس په کار شول.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په اورزګان ولایت کې یو شمېر خبريالان وایي چې د جګړې شکیل ډلې په دې ورستیو کې په غیر مستقیم ډول د دوی په ګټه د راپور ورکولو غوښتنه کوي. سیمایي خبريالان له حکومت او طالبانو غواړي چې د دوی خوندیتوب ډاډمن کړي او د بې پرې معلوماتو د ورکولو اجازه ورکړي.
له افغانستان څخه د بهرنی سرتیرو د وټولو د پیل سره سم په دغه هیواد کې د جګړو او تاوتریخوالي د زیاتېدو او د طالبانو په لاس د ډیرو سیمو سکوت او د ښکېلو لورو څخه پر افغان خبریالانو فشارونه. د افغانستان په جنوبي ولایت اوروزګان کې د یو شمېر سیمه ایزو او نړیوالو رسنیو خبریالان وایي د جګړې ښکېلې ډلې په دې وروستیو کې په غیر مستقیم ډول د دوی په ګټه د راپور ورکولو غوښتنه ترې کوي. له ډلې یې په دغه ولایت کې د کلید راډیو سیمه ایز خبریال احسان الله ولسمل ازادي راډیو ته وویلې چې د طالبانو او افغان دولت له لورې څخه ورڅخه په وار وار په غیر مستقیم ډول غوښتنه سوې ده چې د دوی په ګټه راپورونه خپاره کړي، خو وایي دوی ورسره منلې نه دي.
کله چې زه رپورټ لیکم هغه په ځانګړي ډول امنیتي رپورټ پر ټولو زما لویه اندېښنه دې ته چې خدای د دې په مقابل کې زه د کوم اسلام الله سره مخ شم، څو څو ځله موږ ته خپل پیغامو د لارې مسجل را تکول کېږي چې د وسوالو ډلو په خاطر دا ته به شام خپروي او دا تاییدې وکړلې. داسې لکه رپورټ چې دی ما ته راشي په څو څو ځله همداسې د افغان حکومت په فرض څخه چې دا شی مه نشروو، دا شی داسې نشر که په داسې حال کې چې زه په رپورټ په لیکلو هم زه پوهېږم او مسؤلیت هم زما وي دام لا شونی دی راته کیشته دی ولیکو ته دی ولیکو نو دا موږ یو د دې غاښ یو کوم چې سخت تاثیر هم کړی دی درګر ریپورت هم چې لا نه لیدا غوی چې د تر څو عمل څخه ډیر وخت یې غل چې د دې په مقابل کې به کومه علامه کومه څه عمل به ښکار کوي. یعنی
په اورزګان ولایت کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مشر نجیب الله لطیف هم په دې اړه اندېښنه ښیي او دا مسله تاییدوي. نوموړي وایي چې نه یوازې دا چې خبریالان تر فشار لاندې راغلي، بلکې کومې سیمې چې د طالبانو تر ولکې لاندې راغلي هلته رسنۍ په مکمل ډول تړل سوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس یوه نړیواله موضوع. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د غړیو یوې ډلې د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې په چین کې د ایغورانو یا نورو مسلمان اقلیتونو د بشري حقونو د ناوړه سرغړونو په خاطر دی د 2022 میلادي کال د پیکینګ ژمنۍ اولمپیک لوبې وځنډوي او یا دې بل ځای ته انتقال کړي. ټاکل شوی چې چین راتلونکی کال د اولمپیک د ژمنیو لوبو کوربه وي. نور حال په دې راپور کې.
د امریکا د کانګرس دی غړو د جمعې پورز د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس توماس باخ ته په یو استولی لیک کې ویلي په یو داسې هیواد کې باید د اولمپیک لوبې ونشي چې حکومت یې نسل وژنې او بشریت ضد جنایات کوي. د کانګرس دی غړو همدارنګه ویلي که چیرې د اولمپیک ژمنۍ لوبې چې په فبروري کې په چین کې پلان شوي په دې هیواد کې ترسره شي دا به پر اولمپیک ښې اغېزې ونه لري او ځنډول یا بل ځای ته لیږدول به یې د ورزشکارانو په ګټه وي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس ته د امریکا د کانګرس د څو غړو لخوا پاستول شوي دی لیک کې راغلي موږ ته د اولمپیک د نړیوالې کمیټې لخوا دا غیر عادلانه ښکاري چې ورزشکاران د سپورتي سیالیو لپاره خپل ضمیر قرباني کړي. دا لیک ډیموکرات سناتور جیف مرکلی، د امریکا د استازو د جرګې ډیموکرات غړي جیم مک ګورن، جمهوري غوښتونکي سناتور مارکو روبیو او د امریکا د استازو د جرګې جمهوري غوښتونکي غړي کریس میټ لاسلیک کړي. په دوی کې دوه ډیموکراټان د چین لپاره د امریکا د کانګرس ته اجرایي کمیسون یو مشر او بل مرستیال مشر دی او دوه جمهوري غوښتونکي د دې کمیسون غړي دي. د امریکا د کانګرس دی غړو ویلي د اولمپیک نړیواله کمیټه دا توانایي لري چې په لنډ وخت کې هم د اولمپیک لوبې وځنډوي او په دې برخه کې د توکیو د اولمپیک د سیالیو یادونه کړې چې ټاکل شوی و تیر کال ترسره شي خو وځنډېدي او دا مهال په جاپان کې روانې دي. دا توکیو د اولمپیک لوبې د کرونا وبا د خبرېدو په خاطر له تیر کال څخه سکال ته وځنډول شوې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې په دې اړه مخکې ویلي چې دوی کوم ستر نړیوال حکومت نه دی چې چین کې سیاسي مسلې هوارې کړي. د امریکا د کانګرس غړو په دې لیک کې ویلي موضوع دا نه ده چې اولمپیک دې له سیاست خوندي وي که نه، خو د نسل وژنې پر ضد عمل کول سیاست نه بلکې د کانګرس د دې غړو په وینا د انساني کرامت او اخلاقو په اړه ابتدایي څه دي. چین په شینجن ایالت کې تر 1 میلیون زیات ایغور ټبرو او نور اقلیت مسلمانانو سره د ناسم چلند له کبله چې ویل کېږي په کمپونو کې ساتلي جبري کار پرې کوي او آزادانه د خپلو دیني مراسمو ترسره کېدو ته یې نه پرېږدي د نړیوالې ټولنې تر انتقادونو لاندې دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ایغور ټبر او نور مسلمان اقلیتونو سره د چین د حکومت دا چلن نسل وژنه او بشر ضد جنایات ګڼل کېدای شي. چین بیا هر ډول سرغړاوی رد کړی او ټینګار کوي هغه کمپونه چې ایغور ټبر مسلمانان پکې ساتي دا حرفوي روزنې مرکزونه دي او د دې لپاره یې جوړ کړي چې خلک له سخت دریزۍ او ترهګرۍ راوګرځي.
اوس لنډ خبرونه سالم محمد صالح اوروي.
د کاناډا حکومت وایي کاناډا ته د افغان ترجمانانو د خپل سفارت د کارکوونکو او د هغوی د کورونا یو غړو د انتقال بهیر ګړندی کوي. کاناډا ویلي چې دغه افغانان شاید د طالبانو د غچ اخیستنې د وژنو ښکار سي. جمهوری ریاست وایي د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشرانو په خپلو کې له کابله د واشنگتن د ملاتړ پر دوام خبرې وکړې. محمد اشرف غنی او جو بایدن دا خبرې پرون ناوخته کړې دي. د هرات والی وایي امنیتي او دفاعي ځواکونو تېره شپه پر کاروخ ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې ده. چارواکي وایي په دې منځ کې اویا وسلوال طالبان وژل شوي یا هم ټپیان دي. په بل خبر کې د هرات محلي چارواکي ادعا کوي چې پر سلما باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شا تمبولې ده. په افغانستان کې د کورونا وایرس لګواش سره سره د سړو سیمو په ټولو شونځیو کې حضوري زده کړې نن پیل شوې. پراخ کې د امریکا د متحده ایالاتونو پر رهبری ائتلاف وایي پر یو پوځي اډای د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله شوی خو مرګ ژوبلې نه ده اړولې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د استخباراتي ادارې مشر شاه محمود قریشي او جنرال فیض حمید په دوه ورځني سفر چین ته ورسېدل. دوه لوري به د دفاعي او امنیتي همکاریو پر دوام خبري وکړي. او سپینه مانی وایي چې د تیر یوې اونۍ په لړ کې د کورونا ضد 22 میلیونه ډوز واکسین نورو هیوادونو ته استولې ده.
سپورتي خبرونه هم لرو.
د ټوکیو د 2020 کال اولمپیکي سیالیو کې ټاکل شوی سبا یک شنبه افغان لوبغاړی مهدی اولی د نهویشتنې په برخه کې سیالۍ ته ووځي. د افغانستان ملي اولمپیک کمیټي ویاند بنفشه فیضی نن ازادي راډیو ته وویل افغان لوبغاړی مهدی سره سیالۍ ته د بیلابیلو هیوادونو 15 نور لوبغاړي ولاړ دي. دا سیالۍ چې پرون پیل شوې د راتلونکي اګست میاشتې تر 8 نیټې پورې دوام کوي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې د معلوماتو له مخې په دې سیالیو کې به د افغانستان په ګډون د 200 هیوادونو څخه 1,300 لوبغاړي په بیلابیلو سیالیو کې ولوبېږي. له افغانستانه پکې 5 لوبغاړو ګډون کړی چې یوه یې میرمن ده. افغان کرکټ بورډ د پاکستان پر وړاندې راتلونکو دریو نړیوالو یو ورځنیو لوبو ته 13 ورځ 19 کسیزه لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ ویان فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل افغان لوبډله به د سپتمبر په میاشت کې له پاکستان سره درې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کړي. د ښاغلي هوتک د معلوماتو له مخې د دغه لوبډلې مشري حشمت الله شاهدي کوي. د هغه په خبره صدیق اتل، شاهد کمال، نور احمد لکنوال، فضل حق فاروقی او عبدالرحمن هغه ځوان لوبغاړي دي چې لوبډلې ته نوي راغلي. ټاکل شوی د کرکټ نړیوال شورا د سوپر لیگ سیالیو په لړ کې افغان کرکټ ملي لوبډله درې ورځنۍ لوبې د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې پر وړاندې ترسره کړي. دا لوبې د روان 2020 کال د سپتمبر میاشتې له لومړۍ نیټې څخه بیا تر 8 نیټې پورې د افغانستان په قربتوب په سریلانکا کې ترسره کیږي. او راشد خان د نړۍ په نهو پیاوړو لوبډلو مشرانو کې لومړنی بالر کپتان دی. د کرکټ فو د معلوماتو له مخې د هندوستان، پاکستان، سریلانکا، نیوزیلند، استرالیا، ویسټ انډیز، افریقا او انګلستان لوبډل مشران توپ وهم کړي، خو د افغانستان د شلو ورځو کرکټ لوبډل مشر راشد خان توپ اچون کوي دی. د کرکټ په ډګر کې د نړۍ پیاوړي لوبډلې له دې عمله په ویره کې دي. د ځینو کرکټ پوهانو په باور کې هر لوبډل مشر په یو برخه کې ښه وړتیا ولري، کولی شي خپل ټیم ته نه یوازې په ځانګړي برخه کې بلکې په نورو برخو کې هم د ښې لوبې کولو انګیزه ورکړي.
زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو د رواني خبرونې په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د ازادي رادیو خبرونې د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ صفه 12:00 نیو او په یو شمېر شارونو کې په FM 100.15 صفه اوري. زموږ خبرونې د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او همې مطالب لوستل شي azadiradio.com یا azadiradio.org زموږ د ویب پاڼه پته ده. د رواني خبرونې په دوام کې حقیقت سره او تاندې څنګه پروګرامونه لرو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
طالبانو په ورستیو کې په یو شمېر مهمو بندرونو د ولکینیولو خبره وکړه، خو پر دې لارو که څه هم سوداګري روانه ده ولی د تیر په څیر نه ده. خو هغه څه چې د حکومت لپاره زیان دی له دې لارې د عوایدو ترلاسه کول دي. آیا دا نیونې د حکومت پر عوایدو باندې اغیز لرلی شي؟ په ځانګړي ډول هغه مهال چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې چې د اقتصادي پر ځان بساینې لپاره به چټک ګامونه پورته کوي او خپل عواید به مخته وړي، تر خوا یې له ګاونډیانو سره پر اقتصادي راکړې ورکړې به اغیز ولري؟ او آیا افغانستان بیا د څلور لارې پر یوې لارې بدلیدونکی دی؟ دا او نورې مهمې پوښتنې د نړیوال اقتصاد کارپو ښاغلي شعیب رحیم سره نن حقیقت سره خبرونه کې تر بحث لاندې نیسو. رحیم صاحب خره غلاس ازادي راډیو ته
سلامونه. زیرمن صاحب تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه ورنه.
طالبانو له خوا د یو شمیر بندرونو د نیول کېدو وروسته هلته د وضعیت په اړه ستاسو معلومات څه دي؟
هغه څه چې معلومات چې ما په لاس کې دي، یو شمیر بندرونه چې طالبانو لاسته ورسېدلي دي، په هغه کې د ځانګړي ډول کوو اسلام پلا بندر او بل قندار بندر، دغه دوه هغه مهم بندرونه دي چې ډېر زیات علاقه ورته باندې کېږي. خو زما د معلوماتو پر اساس له دې نه وروسته چې دا بندرونه طالبان په لاس لوېدلي دي، نو راکړه ورکړه ډېره زیاته راکمه شوې ده، ځکه چې تجار هم ډاډ ته اړتیا لري چې هغه په یو بندر باندې خپل مال راړي، نو هغه باید ډاډمن اوسي چې د مال خپل ځای ته بېل کوم تشویش را رسېږي. ما چول د طالبانو په سیستم باندې د دوی په هغه مدیریت باندې لاشته دی، نو د هغې له کبله د پام وړ کموالی راغلی دی. هغه مونږ د موساقلا هرات کې د موساقلا بندر ووایو، او که په قندار کې د سپین بولدک یا چمن سپین بولدک بندر کورته وای، په دې باندې پام وړ کمواله راغلی دی.
اوس بیل شکه کله چې بندر یا د راکړه ورکړې یو مهم هغه بدلون ځای کورته وای او طالبانو لاس تر ویږي، حتمان هلته د عوایدو مسله هم داسې چې طالبان به یې راټولوي، اوس دا بیا پټوله کې د حکومت پر عوایدو باندې څومره اغیز لرلی شي؟
پټوله کې حکومت ته چې څومره زیان رسیږي د عواید له لاسه ورکولو له نگانه، طالبانو ته دومره عواید نشته. دا 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 بندر حکومت سره نو دلته تجارتي راکړه ورکړې، تجارتي راکړه ورکړې کی تپې خبر ده چې هلته عواید راټولېږي. دا بندرونه بیا طالبانو لاس ته لویږي، نو هغه نه وروسته دلته راکړه ورکړه راکمیږي، نو د هغه پایله دا چې بل آخر په دغه بندرونو کې حکومت عواید له لاسه ورکړي، نو اړینه نه ده چې همدومره عواید طالبانو لاس ته وغورځېږي، بلکې هغوی ته هم چې د پام وړ چې په لاس نه ورځي. نو لوی توپیر هم دا دی چې بېله شکه د حکومت عواید ته ضربه رسېږي. که موږ وګورو 2000 کال خو کورونایي وضعیت او نورمال حالت که موږ وګورو 2019 کال کې، نو د ګمرکاتو د عوایدو د دولت شاوخوا 200 میلیارده افغانۍ او یا لږ یا ډېر پرېکې د ګمرکاتو د عوایدو ونډه تقریبا 9 میلیارده افغانۍ فقط د ګمرکاتو عواید دي چې هغه حکومت راټول کړي دي. نو بېله شکه کله چې دغه لوی بندرونه مثلا د اسلام قلعه بندر چې او په 2019 کال کې تقریبا 18 میلیارده افغانۍ عواید راټول شوي، همداراز قندار بندر نه 11 میلیارده افغانۍ راټول شوي. نو بېل شکه چې په دې عوایدو دغه عواید چې کله حکومت لاسه ورکړي په مجموع کې عواید باندې منفي اغېز راځي، خو دا په دې معنی نه ده چې دغه 18 میلیارده افغانۍ چې حکومت هرات موساقلا په بندر کې له لاسه ورکړي دا طالبانو لاسه ورځيږي، ځکه چې تجارتي راکړه ورکړه چې کله راکمه شي نو بیا هلته
حکومت د نړیوالې ټولنې سره دا ژمنه کړې ده چې خپل عواید به پورته وي، او کال در کاله به هغه اقتصادي رکود چې زموږ دی هغه به مخکې، البته مخ په زوار په ځای به مخکې په پورته روان وي. که چېرې د حکومت عواید راټیټېږي، دا څومره د خطر زنګ دی او هغه ژمنو باندې څومره منفي اغېز کوي چې افغان حکومت له نړیوالې ټولنې سره د ځان بساینې لپاره کړي؟
هغه ژمنه چې موږ 2016 کال کې بروکسل کانفرنس کړو او دا په تعقیب درشلم کال کې اور بیا دا ژمنه وکړي، هغه د نورمال وضعیت لپاره ویلي پاره کې د کورونا 2016 کال کې کورونا پیژدنی نه وشو. اوس مهال افغانستان یو بیړني حالت کې دی چې یو خوا ته امنیتي وضعیت خراب دی، بل خوا ته کورونا سره لاس او ګرېوان دی. نو که په دې وضعیت کې نړیواله ټولنه هم په دې کې هغه پلان جوړېږي او پلان په اساس باندې موخه ټاکل کېږي، دغه دپاره وضعیت ښه شاپېږي چې باید وضعیت یو دوه درې تر درې باید خپل ځای وي. مثلا امنیت په وضعیت کې ښه خواله راشي، همداراز کورونا کنټرول شي، همداراز جزتی راکړه ورکړه زیاتې شي، نو دا شرایط ښودل کېږي، دا ورته موخې ټاکل کېږي. خو کله چې دا شرایط بدلېږي نو هغه موخې بیا نه ترلاسه کېږي، نو نړیوالې ټولنې فشار به پاس. البته دغه اوسنی وضعیت چې کله خرابېږي نو دې سره په اقتصادي وضعیت باندې فوق العاده منفي اغېز راځي، چې بېکاري لوړېږي، دې سره په بېوزلۍ کچه لوړېږي، بالخصوص کله چې خلک بېلابېلو ولایتونو نه بېځایه کېږي او بیا نورو ولایتونو ته سفر کوي. بل طرف د نړیوالې ټولنې فشتابه په موږ باندې ځکه نه چې زموږ وضعیت یو بېړنی حالت دی او په دې کې پسې احتمال هم شته دی چې نړیوال سازمانونه موږ سره لا زیاتې مرستې وکړي تر څو وضعیت
افغانستان تازه د خپل غونډیانو په ځانګړي ډول د هغو غونډیانو سره چې اقتصادي راکړه ورکړه موږ سره زیاته کړه، زو ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، د منځنۍ اسیا یو شمېر نور هېوادونه یادولای شم چې په افغانستان د یو اقتصادي شریک په توګه باندې باور کاوه او دې ته رسېدلي وو چې افغانستان د اسیا د څلور لارې په توګه باندې مطرح دی او کولای شي چې نور هېوادونو ته هم د دوی په اقتصادي راکړه ورکړه باندې مثبت اغېز وکولای شي. اوس که چیرې دا باور زیانمنېږي، د افغانستان لپاره به څومره زیان واوسي او همدارنګه له دې هېوادونو سره به زموږ په اقتصادي اړیکو باندې منفي اغېز ولري؟
افغانستان او د سیمې هېوادونه یو بل باندې تکیه دي، چې افغانستان کې سوله وي نو افغانستان سره او افغانستان له لارې به تجارت کېږي. مثلا ازبکستان او پاکستان خپلو کې سره تازه قرارداد امضا کړی چې د هغې له مخې به پاکستان اجازه ورکړي ازبکستان مالونو ته چې د کراچۍ بندر له لارې نه سرات بکی نور لڑی تا نور نڑی تا دی پردیشی کی افغانستان او جان لاری نا بندر اباس لاری تو کی چھنے کو چھتی تا اسلامی کی تو کہ افغانستان کی وضعیت چھئی نو افغانستان تارا دوز پاکستان راک را ورک را ومدارا افغانستان لاری بدد دوز راک را ورک را پراستی ہم امیم پراست مرکزی اسیا هیوادونو دپاره افغانستان د تفاضیه شتې لري، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان. افغانستان له لارې نه بالخصوص تاجکستان او ازبکستان تجارت کوي، نو دا چې ایران له لارې نه د دوی چې کوم تجارت روان دی په دې په فوق العاده منفي اغېز واردېږي. همداراز که پاکستان دا خوبونه ګوري چې دوی به مرکزي اسیا هیوادونو تجارت لري چې شاوخوا دوه سوه میلیارده ډالرو بازار دی او مارکیټ دی او دلته به دوی راکړه ورکړې او اقتصادي فعالیت افغانستان کې سونه نی او دا وضعیت په تکل باندې وکړو نو بیا هم چې ته مشکلات نه دي چې دغه تجارت چې کړه په وګور مثلا د پاکستان او افغانستان کله چې افغانستان کې جنگي وضعیت دی نو تر دې خبره نه چې د پاکستان نه به د میوه او بعضې نورو توکو صادر واردات نه کېږي چې دې سره دواړه تجارت باندې ډېر منفي اغېز واردېږي. نو په ټوله کې د افغانستان په سوله کې د سیمې د هېوادونو سوله ده، همداراز
کله چې د سوداګرۍ نه غږیږو حتماً یو بل فاکټور هم دلته رامخته کېږي، هغه د سوداګر دی. د نامنۍ او د دې ډول وضعیت اغېز پر سوداګر باندې څومره کېدای شي او هغه ته دا فکر پیدا کولای شي چې په یوې بلې بدیلې لارې باندې فکر وکړي، شاید دا بدیله لاره خدای مکړه له افغانستان د پانګې فرار وي.
په اوسنی شرایطو کې خو تجار بیچاره خو مجبور دی، مثلا یو شه دی دغه تیرو شلو کالو کې چې په شتای کې زمونږ تجار کار کړی په دې شکه په دومره ټیم شوی او تربیه شوی دی چې په اړه دې دومره ستونزو دوی بیا هم خپل هغه اقتصادي راکړه ورکړه خپله راکړه او خپله پانګه په دې هېواد کې ساتلې ده. بېله شکه چې ګڼ شمېر تجارانو په هېواد خوشې کړی، خو دا دی چې دوی شرکتونه او د دوی هغه دفترونه لا هم په افغانستان کې شته. نو بېله شکه په مجموع کې کله چې زمونږ دغه په ولایتونو کې کله جګړه وي نو هغه توکي چې موږ د نړۍ د کوټ نه چې شاوخوا موږ هر کال شپږ لیارده دالو واردات چې موږ لرو، طبیعي خبره ده چې په هغه کې ګڼ شمېر توکي دي چې هغه اوس نه وارېدېږي. په مجموع کې دغه واردات زمونږ راکمېږي چې دې سره به تجارانو دپاره هغه ګټه او هم حکومت لپاره چې کوم وارد کې پاغه باندې منفي اغېز پاتې کېږي. دغه وروستي حرکتونه چې پیل شوي دي ترڅنګ او د ترشا هغه سیاسي معافبه شته دی چې د هغې له کبله موږ یوار بیا په پاکستان باندې پاکستان نه چې څومره پاکستان باندې خپله تکیه موږ کمه کړې وه بېرته هغه پیل شوې ده. نو مهمه دا ده چې که موږ قندهار او هرات ترمنځ یو اقتصادي نگاهنه کوي، موږ یو لومړیتوب کړو چې کوم بندر باید بېرته حکومت لاسته وغورځي. هغه دپاره مهمه ده چې بندر حکومت لاسته وغورځي کې ترسو که سبا دغه نقطې نه د دغه بندرونو د نقطې نه زمونږ ګاونډي هیوادونه ګټه پورته کړي، نو د ایران له لارې نه زمونږ راکړه ورکړه ونه درېږي او زمونږ دپاره هم د حضرات هم واردات هم دواړه شي او هم ترانزیټي تجارت
افغانستان تازه په یوې څلور لارې بدل شوی دی او په یوې لارې باندې تقریبا یا کوایو تر یو حده پورې اتکا پای ته رسیدلی دی. جمهور هم په دې وروستیو کې دا خبره یاده کړه چې طالبان باید د دې ژمنه وکړي چې افغانستان بیا په یوې لارې نه بدلی، خو هغه ټکی ده چې تاسو وړاندې اشاره وکړه اوس یوې را یا اندېښنه له دې څومره ډېره ده چې افغانستان یو ځل بیا په یوې لارې ته محتاج نه شي یا له یوې څلور لارې په یوې لارې بدل نه شي.
دغه نوین نسیجې کې چې کله مرکزي آسیا هېوادونه د روسیې نه د شوروي اتحاد نه صحیح سلاکار سمه نه چې کله دې ادا شو، نو د 2001 کال پورې سږ بدبختۍ سره ځکه موږ چې د دې لپاره کوم نړۍ تر لړۍ په کومه افغانستان افغانستان بلکہ تجارت بندگا سایت چې په خوان او شکل باندې او یو پاکستان باندې موږ ته کې درلودل دا هغه چې په بدلون راغلی په دې دین کې په ډول کړی چې کورونا په جریان کې په ټوله نړۍ کې خو خوراکي تو بستونه جوړ شو او پاکستان د نو تجارت نو کولای شو چې سره د کورونای وضعیت وړي او هغه وړه او باندې نور ساتي تو کې هغه وړه سي، نو په خو دا زموږ ټوله ته کې په پاکستان باندې او دې نو په نه باندې عام اقتصادي د رپورټ کولو عام د فشار علي په توګه کار کوي، نو مهمه دلته دا ده چې موږ دا بیل بیل لارې خپل ځان لپاره خلاصې کړو، بل خصوص د حیرتان بندر په څو کله د حکومت پلاش کی او د قلا بندر په هرات کې دا در تر سره موږ تر لاسه کو، نو دا ده چې دې ته په انګلیسي سلاټي چوکینګ پوینټ وي او چې نه صاحب بندوند او چانو څنګه د تجارت صاحب نه باندې کی
د دې په خاطر باندې چې وضعیت په سم ډول باندې مدیریت شو د افغانستان اقتصادي ثبات و ساتلی شو، حکومت باید هغه لومړی توبونه په دې برخه کې څه وټاکي؟
په اول قدم کې تجارت د ډاډ ورکړل شي، دا هغه مال دا هغه ژوند باید خوندي وساتل شي، بل خصوص هغه ځایونه کې چې جګړه روانه ده، بل دا ده چې دولتي ادارو په برخورد کې باید فوق العاده بدلون راشي، د دې نه ځواب دا ده چې موږ ته شاید چې بل شکه په بعضي اداراتو کې مشکل شته د افغانستان، بل خو ته مهمه ده چې هغه اساسي توکي اکمالات ځانګړي پلانونه جوړ شي تر څو ډېر په اسانۍ سره موږ کولای شو اکمالات تضمین کړو، همداراز ځپانی بندرونه چې له حکومت پلاش کې د دې لپاره اړتیا دي ته چې دا په دې بندرو لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شي، بل خصوص هغه بندرونه چې د طالبانو پلاش کې دي هغه ته بیرته وګرځي او هغه بندرونه چې لا حکومت سره دي د دوی د امنیت خوندي ساتلو لپاره ځانګړي پلانونه جوړ شي، همداراز اړینه ده چې په دې استثنایي حالت کې استثنایي پرکور نشي او دولتي عوایدو راټولولو برخه کې شفافیت رامنځته شي تر څو فساد راکمېدو سره هغه برخه چې پیسې د افرادو جیبونو ته ورتلل د حکومت
د اقتصادي چارو کارپو شعیب رحیم صاحب لتا سي ډیره مننه.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ، دا اونۍ په دې موضوع غږیږو چې ځوانان څنګه بهرني سکالرشپونه ترلاسه کولای شي،
مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې 2% څنګه ده
د سکالرشپونو لپاره څه ډول غوښتنلیک ولیکل شي،
په دې کې کولای شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای
کړي، او د بهرنیو سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي.
تاسو باید وکولای شي دا موضوع تحلیل کړئ، ټول پښتنې چې دوی تاسو ته کړی دا تاسو پکې جواب کړئ.
هر کال یو شمیر هیوادونه افغان ځوانانو ته بورسونه یا سکالرشپونه ورکوي چې دا سکالرشپونه د لیسانس، ماسټری او دکتورا د تحصیلي دورو لپاره وي. په سکالرشپ کې له محصلانو سره مرسته کیږي چې په وړیا ډول یا هم په ډیر کم لګښت په یو معتبر پوهنتون کې زده کړې وکړي. هر هغه ځوان چې له دولسم ټولګي فارغ وي کولای شي د سکالرشپونو د شرایطو په پوره کولو سره اپلای ورته وکړي او په بهر کې لوړې زده کړې وکړي. په هند کې افغان محصل سید الله برکتزی وایي داسې ډېرې لارې شته چې ځوانان له سکالرشپونو ځان خبرولی شي او بیا چې د سکالرشپ په شرایطو برابر وي کولای شي اپلای ورته وکړي.
هغه محصلین که غواړي بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي، هغوی د خپل ځانونه د سوشل میډیا نه خبر کړي. په افغانستان کې زیات پیجونه دي، ایجوکیشنل پیجونه دي، ته دوی څخه ټول دغه سکالرشپونه اعلانېږي او همدارنګه د همو هیوادونو د پوهنتونونو ویبسایټونه دي فالو کوي یا تعقیبوي، ځکه په لومړي ځل باندې د همغه پوهنتون د کوم لخوا چې سکالرشپ ورکول کیږي هغوی اعلانوي او دې لخوا نه کولی شي محصلین خبر اوسي او خپل سبجنامو کې دغه پروسیجر پر مخ یوسي او بهر ته د لوړو زده کړو لپاره لاړ شي.
نورالحق حیدر انګلیسي ژبه د سکالرشپونو د ترلاسه کولو مهمه کلی بولي. د نوموړي په وینا ډېر پوهنتونونه له امتحان مخکې د سکالرشپونو له غوښتونکو د ټافل او آیلتس نمرې هم غواړي چې که څوک یې ونه لري په لومړي ګام کې له سکالرشپ څخه محرومیږي.
دوی د انګلیسي خپل امتحانونه دي، په دغه امتحانونو کې به د هر پوهنتون هر بورس سکالرشپ خپل معیار لري چې زما دومره په ټافل کې د دوه امتحانونه دي چې ټافل او آیلتس دي، وایي چې زما په ټافل کې دومره نمرې په کار دي، په آیلتس کې معادلې دومره نمرې په کار دي، دغه امتحان ضرور دی. شرط یې لیکلی که د چا دغه امتحان نه وي ورکړی دا نمرې نه یې اخیستې معنی مستحق نه دی.
نصرت الله روان چې دا مهال په روسیه کې زده کړې کوي وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د نمرو فیصدي او نور ټولنیز فعالیتونه هم مهم بلل کیږي.
د دوی اکاډمیک بیکګراوند چې کیږي چې د دوی فیصدي څنګه ده، مثلا مکتب کې او د لیسانس په دوره کې د دوی فیصدي څنګه ده، او د دوی سوشل بیکګراوند یا سوشل اکټیویټي چې دا ډېر مهم دی. اکثرت هیوادونه دې ته ګوري چې یو محصل صحیح ده چې هغه لایق وي، هغه به ښې نمرې لري په پوهنتون کې، ولې دا په اجتماع کې څنګه دی، دا کوم فعالیتونه لري، نور د ځوانو کوم خلاقیت کړی دی. نو ځوانان باید د یو فیصدۍ ته باید متوجه وي. د دې په څنګ کې باید دوی یعنی په اجتماعي بخش کې هم دوی باید فعالیتونه ولري.
ننګیالی اتل چې د امریکا په فول برایټ امتحان کې له کامیابېدو وروسته یې په یاد هیواد کې ماسټري وکړه او اوس د امریکا په ماساچوسټس پوهنتون کې دکتورا کوي، د سکالرشپونو د ترلاسه کولو لپاره مهمه خبره د ځوانانو ټینګ عزم بولي.
ما څلور ځله وروسته د غینا د فول برایټ بورسونه تشید امریکای بورسونه دي، څلور ځله ما سر په سر درخواستي ورکړم، څلورم ځل زه پکې کامیاب شوم. په لومړي ځل کې خو زه د انټرویو ته سټیج لاړم، هغه څنګه چې دوی د ما نه پوښتنه وکړه هغه د قناعت وړ نه و. په دوم کال زما په اپلیکیشن کې ستونزه وي او په دریم کال په ریکمنډیشنو کې زما ستونزه وي. خو په څلورم ځل بیا داسې سراغه شو چې زه په خورته چمتو چې په انټرویو کې څه پوښتنه کیږي، اپلیکیشن څنګه په درست شکل او څنګه درست ریکمنډیشن لیټرونه زرا واخلم له استادانو څخه. نو ځوانانو ته مې قاطع پیغام ده دی چې شاید تاسو یو کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دوهم کال اپلای وکړئ پاتې راشئ، دریم کال اپلای وکړئ هم پاتې راشئ، په څلورم کې به کامیابیږئ، لاره یې درته پیدا کیږي. او ځکه نو اول شرط په دې کې قاطع اراده ده. نو کله چې انټرویو کې زه هغه د ماستري بورس ته ووتلم هغې ته مې ورته وویل چې اوس مې څلور ځله اپلای کړی، د شلو هم د هغې نه به مخکې ځو خو پرېږدم نه.
ننګیالی اتل وایي د سکالرشپونو د ترلاسه کولو په خاطر د غوښتنلیک یا اپلیکیشن لیټر په سم ډول لیکل ډیر مهم دي. د هغه په وینا ځوانان باید په خپلو غوښتنلیکونو کې د پوهنتونونو ادارو ته ثابته کړي چې دوی وړتیا لري او غواړي د مهمو کارونو د کولو په خاطر لوړې زده کړې وکړي.
دوه رقمه دي، خصوصا د امریکې د ماسټري بورسو ته دوه رقمه دوی غواړي، چې یو سټډي ابجکټیوز یې دوی ورته وي او یو پرسونل سټیټمنټ. په پرسونل سټیټمنټ کې هغه دی یو کس هغه د ژوند او د هغوی د رهبریت قصه ده چې څنګه په ثابت شکل هغه ولیکلی شي. او زموږ و تاسو ملک خو چې د جنګو ځپلی دی، هر یو پکې فوق العاده قصې لري. هر ځوان داسې ځوانان شته همدا اوس په کلیو کې چې دوی خپله درس وایي، بیا په څنګ کې ځینې نورو ته درسونه ورکوي، یا مثلا د سپورت یو هغه جوړ کړی دی، دوی ډېر ښه هغه لري. دا باید جوړ شي. دا بل چې دا سټډي ابجکټیوز ده، هغه خاص د هغه علمي اهداف مسلکي اهداف دي چې تاسو ولې په دې برخه کې علاقه پیدا کړه. مثلا یو څوک غواړي د زلزلې په برخه کې زده کړه وکړي، د موږ او تاسو ملک هم د زلزلو په بزون کې دی، زلزلې کېږي، دوی کولی شي د داسې تجربې نه هغه کې چې مثلا یو وخت کې زلزله شوې و تلفات ډېرو یا زلزلې متواترې دي، دولت هم څه نه شي کولای او موږ هم په دې نه پوهېږو په ډېرو مسایلو باندې. نو څنګه کولی شي دا دوی د علمي پلوه مسلکي پلوه دا موضوع ولولي؟ په دې کې کولی شي دوی هغه مضامین چې دوی لوستي مربوط دي خپلې تجربې سره یو ځای کړي او د هغه اداراتو سره چې زلزلو مربوط دي دوی کار کړی کنه. نو دا به کمیټې لپاره په دا ډېره په زړه پورې مسله وي.
ساندي څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اوري؟ دا چې ځوانان څه ډول کولای شي بهرني سکالرشپونه ترلاسه کړي، سکالرشپونو ته څه ډول غوښتن لیکونه ولیکل شي او د بهرنیو سکالرشپونو لپاره څه ډول امتحان اخیستل کیږي، په همدې اړه زموږ همکار په افغانستان کې د چیوننګ یا د انګلستان د سکالرشپونو د بنسټ له مشر شای ابراهیم سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته را بولم.
رحیم صاحب، ډیر ځوانان دي چې هغوی غواړي بهرني بورسونه یا سکالرشپونه ترلاسه کړي، خو که یو څوک غواړي دغه سکالرشپونه ترلاسه کړي کوم معیارونه باید ولري، کومې وړتیاوې ولري؟
هر بورسیه پروګرام خپل ځانګړې پروسې لري. مثلا که تاسو د چیوننګ پروګرام ته اپلای کوئ، ماسټرې دپاره هغه تاسو نه دوه کاله تجربه غواړي، بعضې په برنامې دي چې هغه تجربه نه غواړي، فرق کوي. خو هغه په عمومي ډول دا ده چې یو خو ستاسې باید دغه د فراغت نمرې ښې نمرې اویا اتیا سلنه وي. په دې کې هم بعضې بورسیه پروګرام مونه پدې کې هم کم نشي سختی نه لري چې څومره باید چلنی. یو اړتیا چې ټولو بورسونو کې مهمه ده د انګریزي ژبې ده، تر ټولو مهمه ده چې تاسو انګریزي ژبې باندې برلاسي اوسئ. خپل اکثره ځوانان نه پښتنه کوم چې کله دوی د بورسیه پروګرامونو په اړه ما نه پښتنه کوي، نو ما ورته مې چې انګریزي څنګه ده، ما ته چې گزاره کوي، نو په گزاره حال انګریزي باندې بورسیه پروګرام نه ګټل کیږي. تاسو باید په ژبه باندې حاکم یا ساقل دومره وکول شي چې تاسو امتحان ته ځئ او تاسو چې یو مقاله ولیکي، تاسو دوه درې پاڼې یو مقاله ورته ولیکئ. بل دا چې بعضې بیا معیارونه لږ ډېر سخت دي. مثلا تاسو نه ټوفل او آیلټس غواړي چې دا په نړیوال سټنډرډ باندې امتحانونه دي، خو دا اکثره د ماسټري پروګرامونو د پاره په لیسانس په برنامو کې بالخصوص هندوستان او پاکستان هیوادونو کې چې کوم بورسونه یې پاغه کې بیا ډېر داسي دوی خپل د انګریزي امتحان اخلي، خو ماسټري برنامې اکثرا په دې کې اړتیا هم ده چې تاسو ټوفل او آیلټس وي، خو پاغه کې هم استثناءات شته دي. بل اکثر هیوادونه په هغه ځوانانو باندې پانګه چونه کوي چې دوی دا وړتیا ولري چې په راتلونکي کې ښه رهبران شي. په دې برخه کې بیا اړینه ده چې هغه ځوانان چې په ټولنیزو چارو کې فعال وي، مثلا بعضي مدني حرکتونه دي، بعضي ټولنې کې خیر خیګړې کارونه دي، په دې کې چې هغه ځوانان بوختي ده، په دې معنی چې دغه ځوان چې نن په دې ټولنه کې سره لدې چې ډېر دنیا نه درېدل، ډېر زده کړې نه دي کړې، خو ډېر فعال دي، نو په دې باندې پانګه چونوش کې دي چې د الله زیات فعال شي.
غوښتنلیکونه هم مهم وي د بورسونو لپاره. کومه مهمه خبره دي چې کله یو غوښتنلیک لیکل کېږي هغه ته پام وشي؟
مهمه ده چې تاسو د پښتنې په محتوا باندې په هدف باندې ځان پوي کی. مثلا کته چې نه دا پختل کیږي چې دراتون کې پاړه تاسو څه پلان لري، نو اکثر غوښتن لیکونه چې ردیږي په دغه پختنې کې ردیږي چې دوی ورته اجازه غواړم راتون کې موین یا وزیر شمه. که سید موین وزیر شي به خبره نه ده، لوی فکر ده سید څنګه دا د څنګه جواب دوی نشي ویلای. اول قدم کې هغه مسلک چې تاسو انتخاب کړی، برنامه چې تاسو انتخاب کړی، هغه نه تاسو خبر اوسئ. نو مهمه ده چې تاسو مشخص لستون کې تداوخ هي چې تاسو واقعا تحقیق کړی ده، او کشر واقعا زده کړې وکم زده کول شو په افغانستان کې په دغه وزارتونو په دغه ریاستونو دغه ستونزو په برخه کې زه کار کولای شم. نو مهمه دا ده چې کله تاسو کوم سکالرشپ ته ځان برابروي، سکالرشپ رسیدونه مخکې تاسو باید دا معلومه چې په کوم برخه کې زده کړې کول غواړي، کوم مضامین غواړي چې تاسو زده کړئ، په کوم شکل باندې زده کړئ، راتلونکي کې څه پلانونه لري، تر څو کله چې دا واخره ورسیږي نو په یو شپه کې دا پلان بیا نه جوړیږي. نو مهمه ده چې مخکې د مخکې نه باید تاسو په ذهن کې دا موضوع واضح وي.
د امتحان د ډول په اړه کوم غږی کو، امتحان څه ډول وي؟ یعنی داسې لند ځوابونه غواړي، څلور ځواب سوال نه وي کنه؟ هغه ډیر تمرکز پدې کوي چې تاسو خپل تحلیل وکړي،
فرق کوي. اول قدم کې تاسو نه غوښتل لیکونه غواړي، نو د غوښتل لیکونه خپل نمرې وي. نو کله چې تاسو په دغه معیار باندې پوره شي، دا په دې معنی چې سم په غوښتل لیکونه کې تاسو نه غوښتل دغه پښتنې سنا ست تاسو په صحیح شکل باندې ورکړي. هغه ورسته بیا د انګریزي امتحان، د انګریزي امتحان کې تاسو نه ټوفل او آیلټس خلې خو معیاري امتحان نه، داغه د پاره کول شي تاسو بازار کې کتابونه واخلي، پریکټیس وکړي، ځان ورته آماده کړي، خپل وخت سره ځان ورته تیار کړي. په دې کې څلور ځواب جواب سوالونه د ګرامر په اړه په دې کې د لیکلو یو برخه چې تاسو یو موضوع درکو تاسو هغه لاند موضوع باندې په ورک ټاکل شوی وخت کې لیکلو کې مثلا تاسو وایي چې تاسو 200 تورو کې یا لغاتو کې تاسو یو مضمون لیکي د افغانستان او هندستان د اړیکو په اړه نو تاسو باید وکول شي دا موضوع تحلیل کې خپل مضمون شروع کې ختم کې او هغه ټول پښتنې چې دوی تاسو نه کړی دا تاسو په کې جواب کې بعض جملې چې مثلا تاسو ته ګډوډی کړی تاسو وایي چې دا جملې بیرته په ترتیب کې جوړ کې او داسې جملې جوړ کې چې مفهوم ولري نو فرق کې امتحانونه خو د چا چې انګریزي زدي ټول امتحانونه تقریبا یو رقم دی هغوی دپاره مشکل نشته.
درنو اوریدونکو د تاندې څانګې د خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.